هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو، خو به هر حال قرآن او حدیث دینه ډک دي، د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وې ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونه مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانه و هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې، او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال وځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو عمل او سلوک وروښي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عوامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول، یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل، فیسبوک وغیره، دا موارد دي. نو په دې عواملو باندې هم کوئ چې یو څوک وځوروي، حتی په مسکال باندې ځورول، یعنی دا مختلف. نن سبا چې کم ټیکنالوژي مخته تللې ده، د دې ټیکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبر اندازه زیات شوي دي. نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالم خلق غواړي چې په لارو، کوڅو او په مکتبو کې، په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیات دي چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانه وي په تنګوي او څنګه ځوروي. حتی زنانه وي د دې ځورونو په اساس به نه سي کېدلی چې بیرون له کوره وځي، حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي، د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي، نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي، نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي، کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي، او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي، بازار وي، یا تناوی خپل مکتب ته مثال چیزی پوهیږي چې لاره ډیره اوږده ده، دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار او اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي، هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي. تېره نن زه که وځورېدمه، دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي، او داسې چې که مجلس وي، کومه غونډه وي، دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو د بل غدای بلګو یا عوامل خیا غدای بل په جامعه باندې به بندوباری هغه کې یعنی د څه فکر کې چې څوک چې دوی ته د ځورونه او د تنګولو سبب سوی دی په مقابل لور باندې د هغه بد فکر چې د څه فکر کې دغه ټول خلق دغه څه د خلکو د ځورونو او د ناوړه خواهشاتو په اساس باندې د ټول خلکو ته بدبینه هغه کیږي بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغه څه هغه باندې مخامخ سوي یوغوی هغه حقارت احساسوي شرمندګي هغه کوي او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نا اهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کیږي نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي دی ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کړي نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډیر کم سرګندېدل دی په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کیږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب، د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنې د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي، ماشومان او ښځې ونه ځورېږي، څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي، د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي. چې مونږ اسلامي ټولنه لرو، په اسلامي ټولنه کې اوسېږو، د اسلام له نظره، حتی د نورو ادیانو له نظره هم، ولو دا فرق ونه وای چې مونږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو، په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ورباندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبره اوسېږو او خپل ژوند، خپل وجدان، خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو، علم حاصل کو. دا یو. بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډېره مهمه ده. باید مونږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغوکو. دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې. دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته، د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسېږو، دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو. بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زمونږ خلق آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې، نو بیا دا باید د جرم خواته واړو. یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتېږي نو مونږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو، دې له خاطره جزاګانې کو. یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي، چې لکه کنوانسون د مانع تبعیض علیه زنان، کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي، په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي. اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي، بیا که چیرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي، تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي، او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي. دغه به انشاءالله لارې او چارې دې دې موضوعات وي.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. دا ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریب دی کونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
سلامونه درنو دوستانو, ستړي مشي د ډول او سورنی په لرغونتو په هیګي
ټول اسمن د افریقانه راغلی دی هند په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی.
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري؟
یو عام رسم گذشت یو چی کې نانتی زمون داسې د وطن کې دولتي کارونه هم داسې زوبه.
او مسولو کسانو د دې فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره څه کړي دي؟
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کوم یو دوه کسان دلته مقرر کړي. مقامات ته به پیشنهاد وکړي چې دا ډېر ضروري ده.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو, بیا د ډول او سورنی جوړښت درته روښانه کوو, په فرهنګي ارزښت مو هم پوهوو, له مسؤولو کسانو مو هم پوښتلی چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي, په آخر کې د پیژندل شوي سورنی وهونکي مرکه هم درته وړاندې کوو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو, د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده, کوژده, تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان رغواړي چې ډول او سورنی وهي, اتن ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي, د استقلال په ورځ, د اشار پر وخت, د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي, د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي, د خولي برخه بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول, د ملیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی, دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا اندوستان